لس بجه شوی پا روانی وسط که ده سندرو ملمان اخبارون هم در تلرو خوطر هغمخ که خبرون او چورا پورونه. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې لهغو افغان مېرمنو څخه ملاتړ څرګند کړی چې د ده په وینا طالبانو یې حقونه تر پښو لاندې کړي. ریچارد بینټ پرون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی لهغو افغان مېرمنو څخه ملاتړ کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې وهل شوي، نیول شوي او ډېری اساسي حقونه او د بیان، غونډو، تعلیم او ژوند لپاره ازادۍ تر پښو لاندې شوي. پرون د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم په یو بیان کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او افغانستان د نړۍ هغه هیواد وباله چې له ښځو سره په ډېره لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کېږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان پر اړوندو مسایلو یې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له مرستیال سره خبرې کړې. ولادیمیر نوروف پرون پر ټویټر ولیکل چې له مارک پوتزل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ. ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمن شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ راغبی. خو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په دایکونډي ولایت کې د څلورو ماشومانو پر مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې. یونیسف په یو بیان کې چې پرونی پر ټویټر خپور کړ ویلي چې د یوه او څوارلسو کلونو ترمنځ ماشومان په دې حمله کې وژل شوي. یونیسف د دې پېښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا ماشومان په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې طالبانو د دوو پخوانیو سیمه ییزو قوماندانانو د بې وسلې کولو په هدف له چهارشنبې ورځې راهیسې هلته پیل کړي. په دې راپورونو کې د سیمې د نهو اوسیدونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یونیسف په بیان کې پر ټولو اړخونو غږ شوی چې په هر ډول شرایطو کې د نړیوالو قوانینو په اساس د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سریلانکا ملي لوبډلې ته د شپېتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. پرونۍ لوبه له کوربه سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وه. افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته د بیټنګ یا توپ وهلو پرېکړه وکړه او په 500 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 295 منډو هدف ورکړ. خو د سریلانکا لوبغاړي ټول پاتې 1.5 اوور کې آوټ شول، په داسې حال کې چې یوازې 204 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دوهمه لوبه به د یکشنبې او دریمه وروستۍ به د سهشنبې په ورځ وشي. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماتان وایي په دې اړه د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون د نومبر 15مه په پام کې وې. له دې ډلې یو ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیې په اړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شوي. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي. وسام راپورنه د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. د کارپوهانو په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې له تشدد لاس واخلي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه شوې چې طالبان دې له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې چې پرون د لیندۍ په څلورمه خپور شو ویلي دي چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه باید د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د جنسیت پر بنسټ د ځورونو په توګه وڅېړل شي. د کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت هم پکې شامل دی. د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو مثالونه یاد کړي دي او وایي چې دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. راپور له تعلیم څخه د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو بې برخې کولو، عامه ځایونو لکه پارکونو او سپورتخونو ته د ښځو پر ننوتو ممانعت، له کوره د بې محرمه ښځو پر راوتلو بندیز او ګڼو نورو مواردو ته اشاره کوي او وایي په کور کې کېناستو ته د ښځو مجبورول له زندان سره انډول دی. راپور زیاتوي چې دا کار ښایي د کورنۍ تاوتریخوالي او ذهني ناروغیو کچه لوړه کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر هغو مواردو هم اندېښنه ښودلې ده چې له کورونو د بې محرمه ښځو د راوتو په صورت کې طالبان د هغوی د کورنیو نارینه غړو ته سزا ورکوي. راپور یادونه کوي چې د دې کار هدف دا دی چې نارینه او هلکان دې ته اړ شي چې د طالبانو له اوامرو د سرغړونو په صورت کې ښځو ته جزا ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور له میاشتو میاشتو راهیسې د بشري حقونو له فعالانو سره د ناوړه چلند، د هغوی د وهلو ټکولو او نیولو یادونه هم کوي. په راپور کې په ځانګړي ډول د ظریفه یعقوبی یادونه شوې چې د نومبر په درېمه د میرمنو د یوې مدني ټولنې د اعلان پر مهال په کابل کې ونیول شوه او له خپلو څلورو نارینه همکارانو سره لا هم په بند کې ده. د کارپوهان وایي چې دوی د دې فعالانو د روغتیا لپاره خورا زیاته اندېښنه لري. راپور زیاتوي چې طالبان د خلک د خپلو اساسي حقونو د غوښتنې لپاره نیسي، په داسې حال کې چې دا کار غیر قانوني او له خپل سرو نیونو سره انډول دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو نړیوالو اصولو او مکلفیتونو ته درناوی وکړي، د ښځو او نجونو د تعلیم او کار او همداراز په ټولنیز ژوند کې د ښځو د برخې اخیستو په ګډون د بشري حقونو ټول مقررات او معیارونه ومني. په راپور کې د بشري حقونو د فعال ظریفه یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو د سمدستي خوشي کېدو او یا په بند کې د هغو د دوامداره ساتلو لپاره د دلایلو د وړاندې کولو غوښتنه هم شوې. همداراز د کارپوهانو له طالبانو غوښتي دي چې ښځو او نارینهو ته له ویرې پرته د غونډو د جوړولو اجازه ورکړي. له عوامرو د ښځو د سرغړونې په خاطر نارینهو ته جزا ورکول بند کړي، د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتي دي چې طالبان د ښځو په اړه له دې پریکړو راوګرځوي. په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو د ځورونو د عاملانو په اړه څېړنې او د بشري حقونو د فعالانو ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر له طالبانو غوښتي چې په درو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په ژینیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوګنېدلې چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهلي. د طالبانو حکومت وایي چې نشي کولای په افغانستان کې د لویدیځ قوانین عملي کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپله دنده بولي. جزئیات په راپور کې.
په لوګر ولایت کې 400 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لورکولو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر دا کار بوجنونکي بللی دی او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بدني جزا ګڼې قضیې ثبت کړې دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تر ډېره د خلکو په مخ کې تطبیق سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوي دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په 6 درو وهل سوي او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په 6 درو وهل سوي دی. خو د بشري حقونو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوي چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې 3 شزو او 11 نارینه وو ته له 15 څخه تر 30 درو پورې جزا ورکول سوي ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقونو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکمونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوی او ویل سوی چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوژنوونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی و. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم په درو وهلو د نونسو کسانو د محکومولو راپورونه ورکول سوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسي کولی د ده په وینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. ښاغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې دوی اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپله تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په تیرو اتو کلونو کې یعنې کله چې د بېدرکه شوو کډوالو پروګرام پیل کړی 5000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخه شوي دي. دا اداره وایي د اکثرو بېدرکه شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی.
د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې تر 5000 ډېر کسان د مهاجرت په لړ کې مړه شوي دي. د IOM د تازه راپور پر اساس سره له دې چې په سختو او خطرناکو لارو دومره کسان مړه شوي، لا هم د حکومتونو په چیر بیا هغو هیوادونو له لوري چې خلک ورڅخه مهاجرت کوي ډېر اقدامات نه کیږي. د IOM د راپور یوې چمتو کوونکې جولیا بلیک د موضوع ته په اشاره ویلي، د کډوالو د تک پلارو کې هر کال د زرګونو کسانو مړینه ثبت شوې، خو نه یوازې د مخنیوي هڅه نه ده شوې بلکې ډېر لږ غور پرې شوی دی. په راپور کې راغلي چې په ورکو شویو کډوالو کې ډېر زره داسې کسان دي چې هیڅ هویت یې څرګند شوی نه دی، یعنی 85% کسان چې په لاره کې مړه شوي معلومه نه ده څوک دي. د کډوالو نړیوالې ادارې ویلي چې زرګونه کورنۍ لا هم د ځواب په تمه دي. په دغو لارو د نورو ملیتونو ترڅنګ ډېر افغانان هم مړه شوي دي. زیاتره افغانان د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو په پیښو کې له ژونده بې برخې شوي دي. خو د ادارې ویلي هغه ورک شوي کډوال چې هویت یې څرګند شوی څه باندې 9000 د افریقا، تر 6500 ډېر د آسیا او 3000 نورې د نورو لویو وچو اوسیدونکي دي. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان، سوریه او برما د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دي چې اوسیدونکي د جګړو له کبله خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. د 5000 مړو شویو کډوالو تر نیمایي زیات په اروپا کې دننه او یا هم اروپا ته په لاره تری تم شوي. په اروپا کې بیا تر ټولو ډېر په مدیترانه سمندرګي کې مړه شوي دي. راپور شي چې په دې سمندرګي کې لښ تر لشه 14000 کډوال ډوب شوي چې مړي بيخي ورک دي. افریقا دوهمه لویه وچه ده چې ډېر کډوال پکې د کډوالۍ دو په ترس کې مړه شوي. له 2014 میلادي کال را په دې خوا تر 9000 ډېر کډوال د همدې لویې وچې په لارو کې مړه شوي دي. په عین حال کې د امریکا په لویې وچې کې د نږدې 10000 کډوالو مړینه ثبت شوې چې د هغو په منځ کې 3000 متحده ایالاتو ته په لاره کې مړه شوي. یوازې د امریکا او مکسیکو ترمنځ په پوله کې د 3000 کسانو د مړینې راپور ورکړی شوی دی.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولو چې د سندرو میلمانه خبرونه واوري.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.